په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ د سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د کورمه وتیزی وای په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا دیرش کورونه ړنګ شوي دي. نن د سوار په کابل تحصیل کې د امن کمیټي او پخوانی غړی وژل شوی دی. د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې نن پر پنځم ورځ هم لوی احتجاجي مظاهرې روانې دي. خبرونو تفصیل د کورمه د وتیزو قبیلې خلک ادا کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا دیرش کورونه ړنګ شوي دي. په داسې حال کې چې له جمعې ورځ راسي حکومت د کورمه په چارخیلو، اوچت، مندورایو، ډاډ کمر او بګن کې پوځي عملیات پیل کړي دي. یو ځایي مشر حاجي افضل خان بیګا مشال لوته ویل د اپریشنونو په نامه پر دوی ظلم روان دی.
سیمون یو ته سرچ پریشان وشو، به دوباره وشو، د دریم گذار تسمون کورو کې برود استعمال شو، د روجه د دروشته مظلم رسرو شو، چا مونږ ته الغار کړه، هغه خلک لیام ګرځي نو اف ای آر پښتا دی او نه نیسی.
د کوزی کور مې زینو نور اوسیدونکو بیا ویلی چې امنیتي ځواکونو د بګن په عملیاتو کې لږ تر لږه دیرش کورونه او لس دوکانونه ویجاړ کړي دي. بلخوا چارواکي وایي په عملیاتو کې هغه کورونه وران شوي چې وسلو ته پکې پناه ورکړل شوې وه. د کوارډ ډویژن انتظامی مشر معتصم بالله شاه ویلي په عملیاتو کې یوازې وسلوال په نښه کېږي او دا چې هغه د کورمې د امنیت لپاره اړین دي. د خیبر پختونخوا حکومت په کورمه کې د عملیاتو پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د فبروري پر 18 په مندورو کې پاړه چنار ته پر مال وړونکو ګاډو بریدونه وشول. د دې پوځي عملیاتو پر ضد په کورمه او هم په پیښور کې احتجاجونه شوي دي او د درولو غوښتنه شوي ده. د خیبر پختونخوا د سوات په کابل تحصیل کې د سهار د امن کمیټي او پخوانی غړی سکندر وژل شوی دی. د کابل ډي اس پي امجد علي مشال ته وویل چې د کالا کلی د کوسچا مسیدونکو سکندر ناپیژند وسلوال وژل دی او دا چې دوی د پیښې مقدمه درج کړې ده. پولیسو د سکندر د کورنۍ په حواله ویلي چې دا غل هیڅ چا سره ذاتی دښمنی نه و. د نوموړي د وژنې ذمواري تر دې دمه چا منلې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د سوات د بیلابیلو سیمو خلکو پر استایو کې د نامنه پیښو پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې کړې او حکومت یې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. حکومت او پوځ ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات روان دي. افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیو ویلي چې د تورخم لارې بندېدو له وجې د سیمې تجارانو ته لوی مالی توازن اوښتی دی. په پیښور کې د افغان تاجرانو د اتحادیې مشر سید نقیب باچا پرون له مشاورینو سره په خبرو کې د شوي تاوان تخمینه 1500 میلیون ډالر وښود او د دواړو هیوادونو له شوراکو وغوښتل چې تر دا منځ تجارت د خپلو سیاسي اختلافاتو قرباني نه کړي. د پاکستان او افغانستان چارواکو د سوداګرو اتحادیو د څرګندونو په اړه راڅرګندې ویلي تورخم دروازه د فبروري پر 21 تر لشي او د مارچ پر 22 بیرته خلاص شو. د پاکستان امنیتي چارواکو دروازې تر لوګام په دې تور لګول پورته کړو چې ګواکي افغان طالبان د ډیورن کرخې اپلو په ممنوع ځایونو کې پوسټې جوړولې، خو طالبان د پاکستان هغه تور رد، هغه تور او د دروازې بندولو اقدام بې جوازه بدلی ول. تاسو مشال رډیو ته وګورئ. اروپایي ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د دوامدار بندیز ته ژور اندېښنه ښولې او د طالبانو غوښتي چې هغه بندیز سمدستي لري کړي. د اروپایي ټولنې پلاوی پرون پر خپل ایکس پاڼه د زده کړو د ټولو لپاره له هشټګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان نجونو زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې وفد د نجونو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او خوشحالۍ لپاره اړینې بدلې دي. په ورته وخت کې د برتانیا شارز افیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د یو بل خونیز کال له پیل سره 400,000 نورې نجونې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمېر یې 2.2 میلیونه ته رسیږي. دا د دوی او د افغانستان لپاره د په وینا چې یو ستر ناورین دی. د طالبانو حکومت د دې څرګندو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو لپاره مناسب چاپېریال جوړوي. البته دا یې نه دي ویلي چې په تېرو څو باندې درو کلونو کې په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی. او د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې لسګونه زره کسانو په پرله پسې 15 ورځ هم په خپلو احتجاجونو کې د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. اوغلو د ولسمشر رجب طیب اردغان مهم سیاسي سیال دی او په درغلیو تر تورنېدو وروسته نیول شوی دی. پولیسو پرون په احتجاجانو وخت کې بهونکې ګیس او دربړ ګولې وکارولې او تیز یو بیور باندې وپاشلې. مظاهرچیانو په لاسونو کې د ترکیې بیرغونه او د مخالفو ډلو بینرونه نیولي ول. د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتو راپورټونه هم خپاره شوي دي. ټاکل شوی و چې اکرم امام اوغلو د مارچ پر 23 د ترکیې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د مخالف ریپبلیکن پیپلز پارټۍ د کاندید په توګه مخته راشي. هغه انتخابات به په 2023 زیږدیز کال کې کیږي. خو د ترکیې حکومت د مارچ په 19مه د 45 کلن امام اوغلو په شمول لسګونه نور کسان ونیول چې پکې سیاسیون، خبریالان او سوداګر شامل دي. پر دوی د درغلیو تورونه دي. اوغلو پر ده لګول شوي تورونه رد کړي دي. د مشال رډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی رودونکو پروان خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې وتیزی وایي په هلته پروانو پوځي عملیاتو کې د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي.
بګن کې کورونا سوځولې دي 150 نه زیات او څه قریبا لاس د قانونې مکمل ډیمیج کړی. هغه ته بمونه خودلی وو.
په پیښور کې د افغان سوداګرو د یو اتحادیې مشر وایي د تورخم دروازې تړل کېده دوی ته لوی مالی تاوانونه اړولي دي.
څومره نقصانات شوی هغه د 500 میلیون ډالر نه بار دی. ټول نقصانات ټول زموږ تاجر برادری ته رسیدل. دا د غلطه پالیسیانو د وجې نه.
او د میرلی جرګې مشر ویلي له انتظامی سره خبرې کامیابی شوې دي او انټرنیټ به بیرته بحال شي. د کورمې د وتیزو په بیلابیلو سیمو کې پیل شوي پوځي عملیات لا هم روان دي. ځایي ولس داوه کوي چې د اتوار ورځې په هغو کې تر 1.5 زیات کورونه او دوکانونه لنګ شوي. 1.5 کورونه او 10 شاوخوا دوکانونه لنګ شوي چې په خبره یې زیاتره د عامو خلکو دي. د وتیزو مشرانو پر دې ژور خفګان ښودلی او ویلي چې کورونه یې پر دې شرط پرېښول چې د عملیات پر مهال به یې بعد هغوی خیال ساتل کېږي. بلخوا چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه هغه کورونه ورانوي چې وسلوالو پکې پناه اخیستې وي. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
په کورما کې د پوځي عملیاتو پر وخت د عام خلکو کورونه او نور یو شمېر ودانې پړنګیدلو. د وتیزو قبیلې مشرانو د خپګان اظهار خودلې او ویلي چې پر سیمه روان عملیات د ورنکارو پر ځای د دوی لمنځه وړلو لپاره شروع شوي. د بګن خالد رحمان مشال لډیو ته په 23 مارچ ویلي لاسیمې په دغه شرایطو وتلي ول چې د عملیاتو پر وخت کورونه به نه لنګولې کېږي. خو د هغه لوز خیالونه ساتلی شو.
موږ سره دا شی تواده کړی شو چې د دې کې به سرچ اپریشن وکیږي. فوج، ایف سی او پولیس د مشترکه اپریشن کوي. په دې کې چادر تر دیوالی په تقدس خیال وساتای شي. دې کې مو پرا تاون د انتظام سره وکړو. خو بدقسمتی سره نن صداقو کوم کورونا دو ته مطلب وو. صداقو کوم نمونه بلاسټنګ وو کوم نمونه کورونا وو ورځولو. هغه سره بیگونو خلق کورونا هغه هم ختم شو مسمار شو.
په کورما کې د جمعې پرز حکومت چارخیلو وچت مندوریو ډاټ کمر او بغن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړی دي. کچو هم دوه ورځې د عملیاتو شدت کمزورې وو. خو د اتوار پرز یوش میرودانې په بمونو الوزولو د امنیتی ځواکونو لخوا سخته کاروایی هغلتا تر نظر لاندې راغلی ده. د مندوریو کوثر علم او رغزی مشال لډیو ته په 23 مارچ ویلي په یو ورځ کې د بګن پر سیمه تر 150 زیات کورونه ړنګ کړی شوي چې ډېرې د عام خلکو دي.
په بګن کې 30+ کورونا سوځولې دي 150 نه زیات او څه قریبا لاس د قانونې مکمل ډیمیج کړی. هغه ته بمونه خودلی وو. څه نور نقصانونه یې کړی دي. تاسو پاتې د په دې کې یو جماعت هم شهید شو. دا جماعت کې ماشومان وو. هلته هغه سبق مبق تر تللو نو هغه هم پکې زخمیان شوي دي.
په کورما کې د وتیزو پر یادو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله تر هغې اخیستل شوی چې هغلتا پر 18 فروری لاټل سیمې د پړچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاړو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلې. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوړېدلي ول. ځای مشر حاجی افضل خان او رغزی مشال رډیو ته وایي په لنډو وختو کې دا دریم اپریشن دی چې حکومت یې ور باندې کوي.
بازارونه چې سودا کونو سیو تقریبا 4-500 کرون سیو مال مویش یارت تباو هغه نه پاسې مونږ یو ته سرچ پریشان وشو. بیا دوباره وشو دا دریم گزارتا سنټایزیشن په نامې مونږ کورو کې بارود استعمال شو. د روجه د درويشته مظلم سره وشو چې مونږ سره ظلم شو. چا مونږ ته الغار کړه هغه خلک لیام ګرځي نو اف ای آر پښتا دی او نه نیسی.
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز او ملشی زوګ دریز مخې تنه درغله. خو په کوزه کورما کې د پولیسو چارواکو ویلي چې په سیمه کې شروع شوي پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه ورانکاري لمنځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدمنې سره مخامخ کړي. چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه ورانوي چې د وسلوالو ټیکانې دي او یا ورته پکې پناه ملاویږي. د پولیسو چارواکي دا هم وایي څوک هم د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې خلاف بغیر له تفریقه کاروایی په عمل کې راولي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان افغانستان د سوداګرو اتحادیې وایي په وروستیو کې تورخم دروازې تل کېدو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته لویه ضربه رسېدلې ده. د دې ټولنو مشرانو له مشال لوی سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې دواړخیزه تجارت باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نه شي. دا لاغه وروسته چې د تورخم دروازه له شاوخوا یوې میاشتې تر بندېدو وروسته یو وار بیا پرانستل شوې ده. پاکستاني امنیتي ځواکونو هغه دروازه په دې تور تړلې وه چې ګواکې افغان طالبانو ډیورنډ کرښې ته نږدې په ممنوع ځایونو کې پوستې جوړولې. طالب چارواکو برعکس پاکستان تورن کړی و چې دروازه یې بې جوازه تړلې وه او خلکو ته ستونزې جوړې کړې وې. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او د افغانستان سوداګر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه روان تجارت دی د سیاسي اختلافاتو نه لري وساتل شي ځکه چې د دې لري د بندیز په وجه د دواړو خواو په زرګونو سوداګر متاثر کیږي. په دغه اړه د متحده افغان تاجر اتحاد مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل
څومره نقصانات شوی هغه د 15 میلیون ډالر نه بره دی. دغه پوه شو له نقصانات ټول زما تاجر برادری ته رسیږي. دا د غلطه پالیسیانو د وجې نه. زه د دواړو حکومتونو نه دا هیله کوم چې باید تاجران د سیاست نه لرې وساتل شي. بارډر باید په سیاست کې استعمال نشي. تاجران چې دي ټول کنفیوز دي، ټول په ذهني دباو باندې مبتلا شوي دي، بیمارانی ټول یو سر نه پدې چې بارها بارها د دې چې کله خپل حکومتونو مېز کې اختلافات راشي د موږ د بارډرې بندي کې چې بارډرې بند کې بیا زمنګ د تجارانو په لکونو په کورونو رکو تا وي تا ونه.
په پیښور کې صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د تاجرانو د شریکی خونی پخوانی مشر زید الله شینواری وایي د یوې ورځې لپاره چې تورخم دروازه تړلې کیږي نو د دواړو خواو تجارت ته د 1 میلیون ډالرونه زیات تاوان رسی.
چې ته په وړو وړو خبره باندې بارډر باندې او په هغه باندې 1,00,000 ډالر روزانه تجارت دی دوه طرفه کنه، نو پس دا خو بیا د خپل ملک اکانومي یا د خپل کاروباري خلکو تا ته هیڅ فرق نه پریوزي یا فارن اکسچینج دیم بس بیا نه دی په کار کنه. زه تا ته اوس وایم دا خو بالکل زموږ انډستری او ټریډ چې دی د دې خو انحصار چې دی کنه 90% چې دی 90% دا په افغانستان مارکیټ باندې، نو بس هغه مارکیټ چې زموږ لاس نه وځي نو بیا خو زموږ سره په لاس کې نور هیڅ هم نشته. داسې تجارت خو چې دی په ریګولر سپلای باندې چلیږي. هیڅ څوک داسې ځای نه تجارت نه کوي چې هلته نه تا ته دا پته نه وي چې دا مال به ماته په څومره ټایم کې را رسي.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د فروری په 21مه د تورخم لارې د پاکستان چارواکو په دې وجه تړلې و چې د دوی په وینا طالبانو تورخم دروازې ته نږدې په ممنوع سیمو کې چک پوسټونه جوړول، خو طالب چارواکو دریز لرلو چې په خپل خوره کې تاسیسات جوړول. د هغه وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو وروسته د مارچ په 19مه نیټه تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو د تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل شو. په پیښور کې د سره چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فضل مقیم خان وایي چې کله د تورخم لارې تړلې کیږي نو په دې کې نه یوازې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان ترانسپورټران او تاجران متاثر کیږي بلکې د پنجاب کارخانه‌دارو ته هم په دې کې زیان رسی ځکه چې په دې لارې د پنجاب د صنعتکارانو مالونه هم افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته رسی.
مونږه روس روزو کې دا خبره خپل وزیر اعظم صاحب ته وکړه چې خدای را د افغانستان بارډر کلاو کوي. دین علاوه مونږه مختلف خلکو سره خبرې وکړلې. دا تش مده کاروبار نه دی. کمالته نه مریضان دلته زیر راځي، کم نور خلکو خپل خپلوان زیر راځي. څومره د پښتنو نقصان دی، دینه دوه چنده درې چنده نقصان د پنجاب ور د سند کارخانه دارو.
په پاکستان کې چارواکو د سوداګرو د دې اندېښنو او غوښتنو په ردیعمل کې سندي ویلي، خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د مارچ په درشتمه په کابل کې د پاکستان په سفارتخانه کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان سره اقتصادي همکاري ښه کولو ته ژمن دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال رادیو اوریدونکو د مرلی جرګې د جرګې مشران وايي له ضلع انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوي او تړل شوی انټرنیټ به لرن څخه بیرته بحال شي. د شمالی وزستان نظامی په دی ویلو تیر او نه انټرنیټ تړلو چې ګوا کې دا غزلی اوسیدونکو په غیر قانوني لارو کاروي. خود امیر علی د جرګې مشر مولانا بیت الله ویلي له انتظامی سره خبري کامیاب شوي دي او د یو لړ قانوني لارو چارو تر عمل کې دروسته به انټرنیټ لرن څخه بیرته کار پیل کړي. تفصیل عمر وزیر را کوي.
میر علی کې د جرګې مشران وایي چې ځلې انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوي. د غلطه تړل شوی انټرنیټ به د نن نه به حل کړي. شمالی وزیرستان کې ضلعی انتظامیه 13 انټرنیټ کنیکشن تړلی و چې د مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم په وینا ملک کې د نیشنل الیکشن پلان ونډو تر مخه د غیر قانوني انټرنیټ کارولو زیات کاروایی پیل شوه. شمالی وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ سہولت لا نشتا او یوازې ډی ایس ایل لاین انټرنیټ کارولی شي چې ځایی خلکو بیا د مخصوص مشین انټینا په ذریعه د میرعلی میرامشاه شاریونه خپلو سیمو ته منتقل کړي. دا انتظامیه چارواکی وایي چې دا ټینډا یعنی مخصوص مشین انټینا کارول غیر قانوني دي. یوازې هر کس د خپل نام او رجستریشن تصدیق سره انټرنیټ لاین اخستی شي. د جرګې مشر مولانا بیت الله جرګه کې وویل چې انتظامیه ورسره منلي د ننبا انټرنیټ بحال شي خو نور چې کم قانوني لوازمات دي هغه پوره کول لازم دي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې انټرنیټ غیر قانوني سرگرمو لپاره کارولو د مخنیوي لپاره هر کس چې لاین اخلي پوره تصدیق عمل او قانوني لوازمات به پوره کوي. د پولیس استخباراتي ادارو او متعلقه ادارې نه تصدیق پس هر کس د خپل نوم د اندراج پس به انټرنیټ کنیکشن اخلي چې دغه شان د غیر قانوني سرگرمو لپاره و نه کارول شي. ځایی خلک وایي چې حکومت که د ملک نورو برخو په سیر دغلته هم 3G 4G انټرنیټ اجازه وکړي نو د کړاوونو به خلاص شي او دوی به هم وکولی شي چې د انټرنیټ څخه په اسانه استفاده وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بلوچ یکجهتی کمیټې له اعلان سره سم پرون هم د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې هړتالونه او احتجاجي مظاهرې وشوې. دا وروسته لاغه ده چې د کوټې پولیسو د مارچ پر 2 د بلوچ یووالي یا یکجهتی کمیټې مشره ډاکټره مهرنګ بلوچ او د هغې یو شمېر ملګري له یوه احتجاجي پرلته گرفتار کړل. بلخوا د بلوچستان حکومت بیان رسنیو ته په لیکلي بیان کې پر کمیټې تور پورې کړی چې غړو یې پر پولیسو حمله کړې او یو شمېر ټپي کړې دي. خو کمیټه دا نه مني او وایي چې د خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره سوله ییز احتجاج کوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
دا بلوچستان په تربت، نوشکی، اواران، قلات، خوزدار، حب او نورو سیمو کې کاروباري مرکزونه بند او مظاهره چانو احتجاجي پرلتونه وهلي. د بلوچ یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل
آج بلوچستان میں اهم شهرونو میں ڈاکٹر مارنگ
دی وائنن. د بلوچستان په ویالا بیلو خارونو کې د ډاکټر مارنگ بلوچ د نیولو په ضد احتجاجونه شوي. عام ولس په خپل اخپل دکانونو او کاروبار تړلی وو. هم په دې حال کې سړکونه بند. مارنگ بلوچ او د نورو نیولې شو کسانو په اړه تر اوسه مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې هغوی کوم ځای او په کوم حال کې دي. نو تر هغې به احتجاجونه روان وي تر څو چې ډاکټر مارنگ بلوچ او نور ملګري را خوشي شوي نه وي. دا کوټې ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشت سیمو کې دا احتجاجونه او هرتال په داسې حال کې پیل شوې دي چې د مارچ په 22مه د کوټې پولیسو سهار وختي د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنگ بلوچ او یو شمېر نور کسان هغه مهال ونیول کله چې هغوی د کوټې سریاب سړک باندې د دوه مړو له جستونو سره احتجاجي پرلت وهلې وو. بلوچ یک جهتی کمیټې هغه مهال ویلی وو چې پولیسو او ریاستی ادارو د دوی پر ضد له زور کار اخیسته. په مظاهره چانو یې ډزې او شلینګ کړې او مارنګ بلوچ او یو شمېر خزینه او نارینه یې نیولې دي. همداراز پولیسو مړی هم لزان سره وړې دي. دا مړی د هغه کسانو چې د مارچ په 22مه په کوټه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ انخطې په مهال وجلې شوي وو. خو د کوټې کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په 22مه خپور شوي بیان کې بیا هغه دا تورونه رد کړي او داوای کړي چې د بلوچ یووالي کمیټې له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دا کسان وجلې شوې دي. بلخوا کسه هم په کوټه خار کې د مارچ په 22مه د شپې نا وخته د بلوچ یک دهتی کمیټې احتجاج پای ته رسیدو سره د خار ځنې لارې پرانستل شوې او مارکیټونه خلاص شوې دي. خو د بلوچستان په مستون، قلات، خاران، چاغي، پنجګور، تربت، خوزدار، حب او نورو خارونو کې لا هم احتجاجونه دوام لري. بلخوا په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو، احتجاجونو، سړکونو د بندیز لامل عام ولس، مسافر او ترانسپورټران له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. په کراچۍ کې میشت د ژوب اوسیدونکو صدیق آغا په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
دی بجای لدې چې ولس ته سکورټي ورکي، دی بجای لدې چې ولس ته ماحول ورکي، ولس ته پر سکون ژوند ورکي، دی ولس لارې تړي. ولس ډېر په تکلیف دی، ډېر په مشکل دی. د بسونو لارې په مشکل کې دي، د ټرین بندیش دی، د تګ راتګ مشکلات دي. نو هغه بالکل
بلخوا د کراچۍ او کوټې ترمنځ د بسونو گاډو آل بلوچستان ترانسپورټ اتحادیې مشر حاجی حبیب الله بادیزی بیا مچال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د بلوچستان پر لویو لارو د احتجاجونو له امله د دوی کاروبار ودرېدلې دي.
فروری 2025 سره تر دا اوسه ساته پورې زموږ لارې شپږ سوال واره بندې شوي دي او په دا اوس کم مارچ په میاس کې چې دی په څلورو شپې کې شپږ اتیا واره زموږ لارې بندې شوي دي. هغه پر مختلف پوینټو باندې بندې شوي. یو نیم سل دوه سوه بسان به وتلو، د ورځې به سل بسان وتلو. اوس په ګرده شپه کې دوه بس هم نه وځي لارې بندې. کم ارتال وسي چې هغه اسی ګنټې هم چلېدلی دي، هغه نوي ګنټې هم چلېدلی دي. یعنې څلور ورځې بسان کې ولاړې، څلور شپې لور ورځ. او په دې باندې نه موږ ته صوبایي ګورمنټ توجه را کړې ده، نه وفاقي ګورمنټ توجه را کړې ده. ګیلاتې دا ټیمز موږ په سغو په زرو سره لیبر لګیا دی، هغه ورو د مستري او د نورو په شکل کې دا ټوله بیروزګار دي.
څه هم د بلوچستان حکومت د دې په خبرګون کې سندي ویلي. خو درې ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بلوچ یووالي کمیټې د احتجاجونو په ترڅ کې لوی لارې بندې کړې دي چې د ولس لپاره دا لوی ستونزه ده او پولیس او ځلې انتظامیه به په دې اړه قانونی اقدامات وکړي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونو او بلوچ ملت پال غوندونو د مارنګ بلوچي او نورو بلوچستانو نیول غندلي او د هغوی د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ساوت ایشیا د مارچ په 13مه په خپل یو بیان کې ویلي چې د مارنګ بلوچي تر 8 ساعتو زیات وخت وشو خو له خپلو وکیلانو او کورنۍ سره د لیدلو اجازه ورته نه ده ورکړې شوې او دا د انساني حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچي او نور نیولې شوي کسان دي خوشي کړي او د بلوچ په اعلانو په ضد له بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دي لاس واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه کې دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بھی بیارے دا جیسا یا دا لوگے ایسا ندوی سارے سم زمان سا غم نیشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دا دی سمرو دا پوچ مشر دے سمرو دا پاکستان دیلو مشر دا سرون والا خلا بینکی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے ساتھ چولے پس اگا خل کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمین گاو آقا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائسی
د پاکستان د اورګاډو وفاقي محکمې د راتلونکي وړوکي اختر لپاره په کرایانو کې د 40% کمی اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان سره د اورګاډي له لارې د ملک د نور برخو رابطې اکثره قطع شوې دي، خو په اورګاډو کې سفر کوونکي خلک چې په کې د عام وګړو تر څنګ سوداګر هم شامل دي وایي په وروستیو کې بلوچستان کې پر یو ټرین د وسلوالو تر برید وروسته له کوټې سره چې دا د بلوچستان مرکز دی د عامه تګ راتګ او کاروبارونه اغیزمن شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په یو لسم مارچ د کالدم ګرځولې شوې وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی یا بیلې لخوا کټنا راتونکې جعفر ایکسپریس ریلوی ګاډۍ محاصره کېدو او بیا د دې تر خلاصول لپاره پوځي عملیات کې د مرګ ژوبلې ورستو تر دې دمه کوټ او بلوچستان ته د ریل ګاډو سفر بند دی چې له وجې کوټ د تونکي او کوټنا راتونکې سورلې د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې کې د عام وګړو ترڅنګ سوداګر هم ډېر اغیزمن کیږي. په کراچۍ کې میشته کوټ 77 مشال لیډو ته وایي هر وار د خپل خپلوانو سره اختر منځلو لپاره پریل گاڑی کے سفر کبھی کم چوس بند دی وای ډیر ورته ګرانه ده زکه از بکنی لارو تللو کې هم مشکلات لري.
ډیر ستړی ده موږ مسافر یو کراچۍ کې پاتې کیږو موږ ډیر سخت پریشان یو پریشان په دې چې لارې بند دي. جعفر ایکسپریس چې واقع کم شوې ده نو دا غ سره بولان ایکسپریس هم بند دی او ټیکټونه نشته لارې دلته د بسونو پبلک ترانسپورت لارې هم بند دي. اوس موږ تیاری نه کړی دي ما د اختر د 15 ورځې سما تیاری کړې ده چې موږ بزو پریل وای کې بزو فیملی را سره د وړ ماشومان دي چانی را سره خو هغه ګرد لار بند کړی ده چې اوس موږ پریشان یو چې اوس وړه را سره دي خرچي مې کړی دي اختر دې کلی ته اختر ته ځان رسول دي تر به زما आवाज نه دي دا ټول مسافر आवाज دي چې د ګورنمنټ سره دا خواسته دي چې د لارې کلاو کې او مسافر ډېر په سخت مشکل حالات کې دي او اختر ته خلک خوشاله چې خپل کور ته خپل علاقې ته خپل قربان امور تلار ته ځان ورسوي.
دا ډول تاجران هم وایي سمال کوټه ته لیږي او سو د کوټه نه د خوروړي وایي سامان ورته پروت دی خو د وړلو بندوبست نشته دی. صادق علی وای د غړو توانونو سره به مخ شي باید حکومت دا ټرین سرویس خوندې هم کړي او بحال هم.
پریشانی دا ده چې د وخت زمونږ مال پساو دی کاروبار لین دین موټول اوټ ته زمونږ ټول دا چې کوم حادثه شوی دا زمونږ ټرین نو نه بند دی زمونږ کاروبارو لین دین بند دی مونږ حالته نشوتلې زمونږ مال حالته نه نشي راتلې بسونو لین دین هم خراب دی دلته کې نور مرګریم پساو دی پیسې مو بند دي. اختر سیزن ته پته مو د کالو سر چې اختر سیزن برا دی کې وخپل دا لین دین برابر کو او دا وجه اوس ته په قرضو راغستی صدا سي ټول مال مو دا شانته نیم لار پروت ته چې حکومت سکه دي بارکه زمونږ دې کې سر به خې ما چې تاسو ته خبر او کو دې ما زمونږ نور مرګري ټول دا شانته زمونږ دا مال پساو دې سیزن نامه دې تیریږي خلک نه فونونه راځي دې نه فونونه کو
خپل په دې لپاره په خبر کې درولې محکمې او چارواکي چې د خبرو اجازه ورته نه و د نوم نه خدل شرط مشال لیډو ته ویل چې جعفر ایکسپریس په خبرسته لا مرکز کې درولې محکمې د واپس شروع کې 200 نه دی ویلې. اکوړه ته ریلوې سفر بند دی او وايي په عمومي توګه ریلوې کې سفر کوونکي هیڅ د ویرې ترخې ښکار نه دی.
مشال وی فلحال هو جعفر چې کوم دی نو ما شان بند نه معطل شوی دی او فلحال دا کنفرم پته هم نشته چې کله رواني بس اوس سر کې ټول ته پته لګیدلې ده چې جعفر فلحال معطل دی کنه او زه ما خبر ده چې خلکو خو هیڅ یره نشته دی او ما
شان روان دي سفر روان دوان دي مارا شان
دي جاتوی بلوچستان کوټه ته دوه ریل ګاډي چلی دل یو جعفر ایکسپریس چې په خبر نه د هیواد نور سیمونه تیرې د ورستو با کوټه ته او بل بولان ایکسپریس چې د کراچي او کوټه ترمنځ به چلی دو د دوه مسافر ټرین هم او پکې به سامان هم وړل کېدل هغه هم او دغه ډول سامان وړل لپاره کارګو دوه ټرینونه نور هم وو ټول دا وخت مارته یو لسیم په خبر ورستو تړل شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو اردوونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې شوې د خبرونو لنډیز درته ورو د کورمه د وتیزو کبلی خلک دا کوي چې په پوزي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا ډیر شکورونه رنګ شوي دي په داسې حال کې چې له جمعې ورځ راهیسې حکومت د کورمه په چارخیلو اوچت مندورایو ډاټ کمر او بګن کې پوزي عملیات پیل کړي دي یو ځایي مشر حاجي عبدالخان بیګام اشاره ته ویل د اپریشنونو په نامه پر دوی ظلم روان دی خو بلخوا چارواکي وایي په عملیاتو کې یوازې هغه کورونه په نښه شوي یا روان شوي دي چې وسلوالو ته پکې پناه ورکړل شوی وه د خیبر پختونخوا د سوات په کابل تحصیل کې نن سهار د امن کمیټي یو پخوانی غړی سکندر وژل شوی دی د کابل ډی ایس پی امجد علي مشاور ته ویلي چې د کالا کلی د کوس چم اوسیدونکو سکندر ناپیژند وسلوال وژلی دی او داسې دوی د پیښې مقدمه درج کړې ده پولیسو د سکندر د کورنۍ په حواله ویلي چې د هغه له هیچ چا سره ذاتي دښمني نه وه د نوموړي د وژنې ذمهواري تر دې دمه چا منلې نه ده د افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیو ویلي چې د تورخم لارې بندېدو له وجې د سیمې تجارانو ته لوی مالي تاوانونه اوښتي دي په پېښور کې د افغان تاجرانو د اتحادیې مشر سید نقیب باچا پرون له مشاورو سره په خبرو کې د شوي تاوان تخمینه 1500 میلیون ډالر وښوده او د دواړو هېوادونو له چارواکو وغوښتل چې تر دا منځ تجارت د سیاسي اختلافاتو قرباني نه کړي تورخم د ورځې فبروري پر 1 تړل شوی او د مارچ پر 2 بیرته خلاص شو اروپایي ټولنې یو بیا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز ته ژور اندېښنه ښودلې او طالبان یې غوښتي چې هغه بندیز سمدستي لرې کړي په ورته وخت کې د برتانیا شاهزافیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې یو دیوبل ښوونیز کال له پیل سره 400,000 نور انجونې له زده کړو بې برخې دي چې دا د په خبره د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی بلخوا طالبان حکومت دې سرګندور په برمی کې سندې ویلي خدای دریس خپل کړی چې د نجونو د زده کړو لپاره یو مناسب چاپیریال جوړوي البته دا نه وایي چې په 13 درو کلونو کې په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی او د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې لسګونه زره کسانو نن په پرله پسې 15 ورځې هم په خپلو احتجاجونو کې د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو د خوشي کولو غوښتنه وکړه مشاله ډولن خبرونو اوس راځو یو بل موضوع ته د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزای ویلي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی د ملال بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر زده کړو بندیز څخه غبرګون کې ویلي چې طالبانو د 3 کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د 3 پرله پسې کال لپاره یو ور بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل راکوي
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزای وایي طالبانو د 3 کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی د ملاله بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښپګم او ټولګیو پورته د جنو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی ملال یوسفزای هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوی ویلي
فور 4 years the taliban have denied
طالبانو د 3 کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم
د ملال بنسټ لوري په خپور شوی لیک راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي ملالی بنسټ ویلی طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې لټولو اړخونو څخه خځې لري کوي دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمیر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق در څخه اخیستل شوی دی دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د 3 پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
زمون ښوونځي پرانیزئ، مونږ هم غواړو چې د هلکانو په څیر زده کړې وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغیو ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوي وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسئ.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافعې ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2,110 15,580 15,515 شپېته او 11,880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اورېدلی شي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان د کابل په دروځنی سفر دی او د افغان طالبان د حکومت له لوړپوړو چوراکو سره لیدلی دي. په هغو لیدونو کې په دواړو ښځو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ پر تګ راتګ خبرې شوې دي. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې چې د ځانګړي استازی دا سفر به ښایي کمه نه کړي. له اسلام آباد د راشد خټک رپورټ اورو.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو لوړپوړو چارواکو سره یې لیدلی دي. د محمد صادق د دورې پړه په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو، نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی و. خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازی آخري سفر د صادق خان اما پنج فکر نکوم څه دغه رابط به خسي، ولې چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلن رابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي. نو کدیر دواړو خواو په صداقت ډول باندې یو در بل سره مرسته ونه کی، اما پنځه فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکې به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه پس تړل شوې وه او د 28 ورځو پس پرانستل شوه. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال او تجزیه‌نگار حق نواز خان مشال رادیو ته چې د محمد صدیق تورین وړاندې د امریکا په نمایندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې وه او د افغان طالبانو سره بندي یو امریکن وګړی خوشې کړو، ځکه پاکستان هم خپل استازی کابل ته ولېږلو.
حسنا لکه د تیر نه مخکې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې برمل ولسوالیا کی ہوائی بریدو شو پاکستان کو پا دغه باندې ویلی کېدل به دعوی کوله چې تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې دا اوس پته لګی چې دا دې وخت کې هم داسې خبرې کیږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغه ته بټول کتل کیږي.
اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بې‌باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلی.
دی کې دام کې دی شي چې دې ځکه استولې وي یار پاکستان غني یار امریکا او افغانستان خپل کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان دغه څه ورانې نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي. نو هغه نه مخکې چې آی تعلق سمېږي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړو. دا کېدی شي نشي کېدی دا خو به وخت ښایي. خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا ومني افغانان ومني او هغوی کې ورته مسلې زیاتېږي وخت سره کمیږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي دي چې تر 1 مارچ پورې له پاکستانه ووځي خو د پروف آف رجسٹریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر 10 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پختون کامی جرګې ویلي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. د دې جرګې ویان برکت افریدی وړ مرز مشال لوتا وویل چې حکومت باید د ترهګرۍ په ضد خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه په اعتماد کې واخلي. د پښتنو کامی جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر په ریګي جلمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتنو په بدل شوې یوه لویه غونډه کې جوړه شوې وه. د چارو ځینې شنونکي هم د 13 کلونو پوځي عملیاتو او د هغو پایلو ته په کتو وایي چې د پاکستان واکداران باید د ترهګرۍ پیښو اصلي لاملونه په ګوته او په صلاح مشوره یوه کوټلې پالیسي جوړه او عملي کړي. د شبیر جان رپورټ اورو.
د پښتون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 23مه مشال لیډو ته وویل چې پښتونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 لسیزو راسي روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، چنې حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتۍ ته به خطر زیات شي. دی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نوي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نوي سپارل شوی دا حالت نشي ښه کېدی.
پالیسی په نتیجه کې او د دې غونډې نه موږ دا ګڼو چې دا کومه پالیسی ده د جاري ساتلو لپاره دوی نورم چې کوم د اجازه اخلي نورم ځان ته لارې واروي او دې نه څنګه جوړیږي دا تمامه تبعي چې وشو اقتصاد تباه دی. تر څو چې دا پالیسی بدله شوې نه وي نو تر هغه پورې په حالاتو کې دمو تمه نشته چې سمون برا شي، بلکې دا کوم سلسله چې په مخه کړې ده د کومې لپاره چې نور اجازه ته اخته دي نه به نور تبعي جوړیږي دې نه به نور بده منی جوړیږي او دې نه به نور نفرتونه پیدا کیږي چې هغه نتیجه کې د پاکستان د سلامت ساتلو لپاره به چې کوم نور هم دا مسلې ډېرې زیاتې خطرناکې شي.
د سیمې په حالاتو نظر ساتون کې پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال او شنونکي حق نواز وایي چې باید هغه کمزورې په ګوته کړل شي د کوم نوید چې د عملیاتو باوجود حالات ورځ تر بله نور هم خرابېدو په لور روان دي.
د قومي امنیت چې کومه پالیسي ده د پاکستان لازمي خبره ده چې په دې باندې سوچ پکار دی او نظر ثانی کمزوري څه ده ولې مطلب په دې کې ګټه نه ترلاسه کیږي او چې څومره مونږ ګورو یو خو حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه خو بل رښتیا کوم وګورو تر هغه غره هغه پیښه ولړی چې کوم ځخم نور سیوا کیږي خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پورې شوی دغه څه نتیجه راوتی او اختیار خوده کې څه شک نشته چې د وخت کې د پارلمان سره یا د جمهوریت کمیداري دغه سره نشته
د پارلمان قائمی سلامتی غونډه کې په پوزي عملیاتو باندې زور ورول شو او بیا د قائمی جرګې ویان برکت افریدی وای زور طاقت او پوزي عملیات د کشالو د هواري لاره کله هم نه ده
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی وقار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی خو چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل له ټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلی نو اپریشن یې حل نه په طاقت نه کې د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړي نو مونږ دا غنو چې د دې غونډه نتیجې چې کوم دی هغه به خیره ونه وي چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتی پارلماني کمیټې غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پرځت پوره طاقت وکاروي او دغه غونډه کې پاکستان د سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنکو نیوکه کړې دي دوی باید ټول سیاسي ګوندونه او ځای مشران په اعتماد کې واخیستل شي ځړه پالیسی بدل کړل شي او بیا په سلام مشوره نوې تګلارې جوړ کړل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
اوریدونکو په برمموندو کې خلکو د پاکو بود نشتوالي د وجه ځای خزه لګنو ستونزو سره مخامخ دي لاوی څه خزنه مشال ریډیو ته ویلي چې مجبور دي د صفا او بو تر لاسه کولو لپاره وګده مزلونه وکړي او زیاتوي دوی حکومت غواړي چې په کلو کې ورته د پاکو اوبو بندوبست وکړي بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مومندو یو استازي مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت د خلکو د څښلو د اوبو مشکل حلولو لپاره منصوبې جوړې کړي او زر ده چې هغه عملي شي د خالدی نیاز رپورټ
دلته کې زنانو ته د اوبو ډیر زیات مشکلات دي هغوی چې سهار وختي را پاسي نو خلک اسکولونو کالجونو ته ځي او دلته زنانه خپلو لکه د ضرورت د اوبو د پاره لری لری کویانو ته ځي په سر دیشکي او منګي راغستې وي او د ډیر لری لری نه اوبه راوړي
دا غږ د مومندو ضلع د یکغون رابعه دی رابعه وای په مومندو کې د اوبو مسله ډیره زیاته ده خلکو ځان لپاره په خپل خرچا کویان کنستې دي چې هغه 15 یا 20 کیلومتره لری دي خزی حلتنا په سرونو وبروړي په کومه چې 2-3 غنټه وخت هم ضایع کیږي او ستونزې ورته هم رامخیتوي
دې کې بدون د دینه وخت زیات په دې لګي چې الته کې لکه ډیر زیات ترشوي په کوی منی او خزی زنانه په برخو وبروباسي نو د اغې د وجې نه 2-3 غنټه وخت اهلي لکه یو زنانه د کور نه سهار شي لاړ شي نو ګرمي پورې راتلی شي او بل په لکه غلنې مال او ګندا والو په دغه زینو کې زیات تر خلک په ګرمۍ کې کډي کوي لکه اوبو د پاره یو زینه بل زیته زی خاص کرله د مومند ترازی چې اغې د مسکول هو بوم متنه ملاوی او د سارو د پاره هم او بنوي
په اکثرا قبایلی ضلعو کې د کور د ضرورت لپاره اوبه راوړل د خزو ذمہواری وي چې 100 کیلومتره لری زینو نه په سرونو اوبه راوړي د مومندو ضلع مارخ ظاهر چې د سیمې خزو ته د موسمیاتی بدلون په اړه پوهاوی ورکړي وای بر مومندو کې داسې سیمشتا چې هلته اوبه بیخي نشتا دغه سیمو ته 2-3 ورځې پس د پایپونو په ذریعہ اوبه راوستل کیږي چې هغه نه د خلکو ضرورت نه پوره کیږي نو موري وای په مومندو کې ځنی تعلیمی ادارو کې هم د سکلو صفا اوبه نشتا چې لوځي ځکهونکي د مشکلاتو سره مخ کیږي
تعلیمی ادارې چې دی پاغه کې د سکلو بنښتا هغه کې د استعمال بنښتا او په یو ځای آبادولو لپاره اوبه ټول نه پیلنې اصول دي چې هغه باندې به هغه ځای آبادی کی نو د دې په دسي لزی کې چې کم کې قدرتي تور باندې اوبه ډېرې کمی یا خو هغه له دسي مشينري په کار ده چې هغه دون لاندې لاړ شي په غرونو کې چې هغه د غرونو بالکل لاندې کم چې ته ده دا غي نه اوبه روباسي او کبیا ما غشانت نه کیږي نو بیا کار دی چې د لاندې مومندو نه بر مومندو ته دونه غټ پایپونه ولګولې شي چې په کم باندې د هغه علاقې چې کوم د اوبو مسله ده هغه پکې حل شي
سنبل ماس په ممندو ضلع کې د یو سرکاري سکول استاد ده. دا وایي بر ممندو کې د اوبو ستونزه ډیره زیاته ده چې دی لوجې ځنې جنکۍ د سکول نه چټیانې هم ډیرې کوي. د سنبل ماس په وینا د اوبو درانه منګي اوچتولو له امله ځنې جنکۍ د صحت د ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
چې دوی کله د بره نه اوبه راوړي که نه نو زیدا خو ینګ ینګ ماشومان وي نو دوی د بره نه راوړو ډېر درانه درانه دي چې کېږي. نو دا د شي چې دوی کله لاندې راکوزي تو هغه شانتې یو ځینه بل ځای ته یې راوړي نو دوی ته چې دی د هلت ایشوز هم ډېر راځي. هلت ایشوز ان سینس دا ده چې لکه خامخانه ینګ ګرلز نو ډېر ارلی ایج کې چې کومه دی دوی ته د بیک بون او دا سیزونه ایشوز ډېر زیات جوړ شي.
بلغه د ممندو ضلع نه منتخب د صوبای اسمبلی غړي محمد محبوب شیر مشال ریډیو ته ویلي دي دوی د سیمې د اوبو مسلې نه خبر دي او په دې اړه یو شمېر منصوبې هم پیل کړې دي. کوشش کوي چې زر تر زره دینه خلکو ته فائدې ملو شي. دی وایي د نړیوال بانک یو پروژې لاندې به خویزو بایزو او صافو ته د سکلو صفا اوبه دې کال کې ملاویدل شروع شي. دی وایي د مومن ډیم نه به هم ځینې سیمو کې د اوبو مسله هوار شي.
مومن ډیم والا سره موږ یو خبره کړې وه په هغه کې چې په خپل مومن چې تاسو موږ ته درې تحصیلې دي. یو تحصیلې پنډیالۍ امبار او پلانغار دا درې تحصیلې ته متاثره کېږي او د درې تحصیلو کې د اوبو د سکلو ضروریات هم ډېر زیات دي. نه هغوی په دې باندې اګری شوي مو بلکې ما دې په دې باندې بریفینګ هم راکړی وو. تقریباً تقریباً چې 7 ارب روپۍ استیمیټ راتلو په هغه وخت کې نو هغوی 2 ارب روپۍ چې کومه دي هغوی د ډیم والا ویل چې زه به ورکمه بقایا به کیفی ګورنمنټس په د کنټریبیوشن وکړي او هغه اګریمنټ باندې اوس موږ لګیو انشاءالله دغه به هم اپرو شي.
د نړیوال مالیاتی فنډ IMF راپور تر مخه د اوبو د کمی سره مخامخ ملکونو لومړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. پوهان وایي که د اوبو کمی مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو راتلونکي کلونو کې د هیواد کې د اوبو کمی سنگینه مسله جوړېدلی شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د ممندو چارواکو د نهم او لسم ټولګیو تر امتحانونو مخکې په بازارونو کې د امتحاني موادو پر خرڅلاو بندیز لګول دی او ځینې مواد یې ضبط کړي دي. چارواکو ویلي د امتحانونو پر مهال به په هغه ضلع کې د قانون 1340 ماده لګوي او د سرغړوونکو او د امتحاني یا نقل موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروایی کوي. د مومندو د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی د راتلونکي اپریل میاشت پر په دویم اونۍ کې د نهم او لسم ټولګیو امتحانونه وشي. تفصیل شانواز ترکزیرا کوي.
د مومندو کمشنری انتظامی په تعلیمي ادارو کې په نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 20 امر کړی چې کوم دکاندار او یا بلچا کدنه هم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو لپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق ورته سزا ورکېږي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاري شوي امر تر مخې انتظامی په مومندو کې په ګاید او پاکټ په نوم د نقل دپاره جوړیدونکي په وړو کتابونو د فوجداري د قانون 144 ماده لګولې. آیا د دې ګام سره به د نقلونو مخنیوی ممکنه شي؟ د بشري ترقې دپاره د جوړ قابل کمیشن یا NCED مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وای چې هاو تر یو حد پورې به مخه ونیول شي.
ځکه چې زمونږ بنیادی مسله وروسته وخت کې کوم چې د مقابلې امتحانات دي په هغې کې کوم زمونږ ځوانان او ښه کارکردګي نه وي د هغې بنیادي وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د بورډ امتحان نه زمونږ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګې خو د هغوی دا شعور نه وي چې په وروسته وخت کې قوم د مقابله په امتحاناتو کې به نقل او دا سيزونه نه چليږي. هلته به عقل چليږي او هلته به ستا پوهه چليږي او ستا قابلیت به چليږي. نو زما په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او ان شاء الله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
گائیڈ او پاکٹ میں کتابوں ڈیر واڑوی ہر کال دن تہارو نہ اڑان دیتا کتابوں مارکیٹ تر اڑل کی گی اوز دکون کی واخلی چاغوی لزان سر امتحانی حالوں نہ تاوڑی دا سرکاری ہائی اسکول اکاون وستاز جنگریز خان محمد وائی خا خبر دا چی پر نخلونو بندیز ولگی خود دا سکام خستو سر کمشنر انتظامی لپکار وچی گنی تعلیمی محکمائی حمل زان سر خستے وے
دې سره متفق ما 100% د چیف سیکرټری یا د ډی سی لیټر سره. زه تاسو ته لاندې مثال درکوم. یو ډی سی زما یو سوس کلو نه دی هاي سکول نه دی په دې باندې پرېشر واچي چې به نقل دې نه منم نقل رجحان به ختم کی نو ته ما دا وایا چې زه په سکول کې ایز ا پرنسپل ناس یم منم ماشوم نقل کی سوال نه پیدا کیږي.
حکومشنر انتظامی یواز د نقل په مواد باندې بندیز لګولې ده. هغه د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کوم خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر مومند کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم د امر ستایل لري او وی ویل
پرایویټ سېکټر ته پبلک سېکټر ته کوم چې ګورنمنت سېکټر دی او خاص کر زمونږ د ډیسټریکټ مومند او یانګ کول لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شند قسمه استف غسل پکار دی.
یاد دی چې مومند کې زیات سکولونه سرکاري دي هغه ته نجی تعلیمی ادارې د پیښور او یاد 400 په نسبت کم دي. خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرې د 150% زیات ده ولې د جنکو د تعلیم شرې په 2022 کې تر 15% پورې و. د تعلیم محکمې خبره دغلته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختونکو شرې هم شوخه 50% پورې ده. چانواز ترغزه مشان ریڈیو پیخبر.
دا فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریڈیو
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوما
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوګی په سواد کې خلکو د اختر لپاره سوداګانې غستل پیل کړې دي. هلته په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده خو د کار روزګار د کمی او خراب اقتصاد د وجې ډېری غستونکي په احتیاط سودا کوي او په ارزان شیانو پسې ګرځي. اکثره هغه خلک د منګوري چینا بازار ته ورځي. هلته د پلاستیکي بازار یو ارزانه مارکیټ دی. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې په بازار کې د ګڼې ګڼې آواز پیلې کی.
د سواد په منګوره بازار کې نن سبا په هغه مارکیټونو کې ګڼه زیاته وي کوم کې چې د اختر لپاره شیان خرڅیږي. دا کې د منګوره چینه مارکیټ چې پکې زیاتره ښځې سوداګانې کوي او نیو روډ چې پکې نارینه سوداګانې کوي زیاته ګڼه وي. د منګوري په چینه مارکیټ کې د ماشومانو او لویو پلاستیکو پیزار خرڅونکي دکان ته ګڼ شمېر ښځې سره د ماشومانو ولاړې دي او پیزارونه خوښوي. د منګوري بڼ یو اوسېدونکي ښځه وایي چې 15 بچي دي د خاوند روزګار برابر نه دی ځکه دغه ارزان د پلاستیکو پیزار ماشومانو ته اخلي.
زما غریبوالې دی یو جوړم دی لږ هغه بل ماشومان جاري نو دا بلې پیسې نشته چې بلې دوالو زما څخه 15 ماشومان دي او بس د غریبۍ د وجه راغلم ځان نه جوړم او د دې غریبۍ د وجه نه دا ماشومان دي پیدار غواړي اختر دي دا جوړي ولس په 500 روپۍ راکړه ما ماته مينت وکوم په 15 راکړه نه راکواله
تمنګورا نشاد چوک کې په پیزارونو سیل لګیدونکو دکان نه کڼ ځنوی پیزارونه اخلي. دکاندار وایي چې ارزان پیزاري راوړي د ملک آباد اظهر الدین چې لاس کې ورسره دوه جوړې پیزار دي وایي چې ورته د لوی دوکانونو په نسبت څو چنده ارزان پیزار میلاو شول.
دلته کې دا چپل دي 5500 روپۍ دي، ټول ریټ دي او زموږ د غریب دی سړی د پاره بالکل آسي دي، ځکه تا سوچ وکړئ چې 5500 روپۍ نن سبا څه کېږي کنه. نو ما به یو دوه جوړې ځان راواغستې، باید یو به خپل رول لور کمه یو به دماش.
په چینه مارکیټ کې پیزار خرڅونکي پزري سبحان وایي چې په عادي وخت کې هم زیاتره خلک ارزان د پلاستیکو پیزار خوښوي، خو د اختر مخه ده. دی ورځو کې هر ورځ په لسګونو جوړې پیزار بدلیږي. دغه پیزارونه زیاتره د چین جوړ وي.
مونږ دا په لشي کې وچه نه خلاص بوز دریو سربونو وره د تاسو پورې شوګو سو پورې زه سو پورې لا کانو جره کو ته خزو زوزه ګرځي لکه دالک پیزارې خدي او شو شای خپل دا دغه خبر ده چارزان مالدار مالدار خویلې او غریبانه جوړي کم اس کم په 2013 سور په جوړي دا په 2300 په دا په سرو جوړي کیږي په جوړ باندې د سلو جوړ کار شي.
دا بیا لبل د روش مېری تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر 50% اوسیدونکو د غربت کرخینه لاندې ژوند تیروي او دغه کې زیاتره خلک نوی پیزار کالی او مناسب خوراک اغستو توان نه لري. د سواد د خیر خیګړې ټولنې مهر فاونډیشن تر مخه دوی سره هر کال د منګورې په زرګونو خلک د اختر لپاره د ویډیا پیزارونو او کالو ترلاسه کولو لپاره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.